سات خبرونه هم لرو خو په پایل کې لاند خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو تنظیمونکي رامیز الکبروف د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پرونی 14 وغندله. په دې لوبغالي کې پرون مازدیګر په داسې حال کې د لاسي بم 14 وشوه چې د شپږیزې په نوم د افغانستان د کرکټ لیګ لوبه پکې روانه وه. د کابل ایمرجنسي روغتون ویلي چې په دې 14 کې 14 کسان ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون ادارې یو چا په یو بیان کې چې بیګا مازدیګر خپور شو د ښاغلي اکبروف له قوله چې د 14 پر مهال په لوبغالي کې حاضر و لیکي چې وایي دا 14 د هغه تشدد یادونه کوي چې د افغانستان خلک ورسره مخ دي. ښاغلي اکبروف ته د 14 په اړه د بې او شفاف تحقیقات غوښتنه کړې او پر چارواکو یې غږ کړی چې د برید عاملان عدالت ته راکاږي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت ویان د تیرو دوو ورځو په سیلابونو کې د 300 کسانو د مړینې خبر ورکوي. محمد نسیم حقانی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د سیلابونو خلکو ته درانه مالی تلفات هم اړولي دي.
تیر دو ورځې کې چې کوم سیلابونه راغلي دا سیلابونو له امله زموږ 18 تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي. په لسګونو د خلکو کورونه ویجاړ کړي دي او په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې د دې سیلابونو له امله تخریب شوي دي.
د ښاغلي حقانی په وینا لس کسان د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو موټر د ډوبېدو په پیښه کې او 8 کسان په کندهار کې د سیلاب له امله مړه شوي دي. د زابل د امیر روغتیا رئیس وایي سیلابونو په دې ولایت کې شپږ کسان وژلي او ډیر مالی زیانونه یې هم اړولي دي. ډاکټر عبدالحکیم حاکمی بیګا ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
تر اوسه پورې شاوخوا شپږ کسان شهیدان شوي دي. په اوبو کې ډیر کورونه وو، ډیر بڼونه وو، ډیرې کروندې هغه یې ټول له منځه وړي دي او ډیر زیات څارویانو مالونه یې هم له ځان سره وړي دي.
د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت او نورو سرچینو د معلوماتو له مخې د تیرو څو ورځو په سیلابونو کې ټول 46 کسان مړه او تر سلو پورې کسان ټپیان شوي دي. اوکراین د روسیې د هغې ادعا په اړه څېړنې پیل کړې دي چې وایي اوکراین پوځ د ختیځ دونیسک سیمې پر یو زندان برید کړی. کیف دا ادارت کړې ده. په دې پیښه کې هغه 40 تنه بندیان وژل شوي دي چې پر ماریپول ښار د جګړې پر مهال اسیران شوي وو. د روسیې د دفاع وزارت او په دونیس کې د روس پلاوه بیلتون پالو لخوا په ورکړل شویو راپورونو کې چې تایید شوي نه دي ادعا شوې چې د اوکراین پوځ دا زندان د امریکا د پرمختللي حمارس توغندي په وسیله په نښه کړی. خو د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستردرسیز په یو بیان کې وویل روسیه دا ادعا د هغه حقیقت ته پټولو هڅه ده چې په دې زندان کې د اوکراین د روس د اسیرانو پر وړاندې روان دي. او د بندیانو د احتمالي تبادلې په اړه د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په پرونیو خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. انتونی بلینکن او سرګی لاوروف په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د هغو بندیانو پر تبادلې خبرې وکړې چې ښایي د امریکا د باسکټبال نامتو ستوري بریتنی ګرینر او د روسیې د وسلو سوداګر ویکتور بوت هم پکې شامل وي. ښاغلی بلینکن پرون د جولای 29 دا خبرې سپینې او مستقیمې وبللې چې تر هر څه مخکې د بندي شویو امریکایي وګړو پر خوشې کېدو متمرکز کزیوی. پر گرینر سربیره بلینکن ویلی چې متحده ایالات امریکا د سمندري ځواکونو د پخوانی سرتیری پاول ویلان پر خوش کېدو هم ټینګار کوي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري د بشری حقوقو د څار سازمان او چارواکي لویدیز هیوادونه له افغان پناه غوښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړل.
یوه لویه او ښکاره استثناء د اوکراینی کډوالو په برخه کې و.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د افغانستان د رسنیو لپاره تیر کال وژونکې ضربه لیدلې.
افغانستان کې د 1500 رسنۍ
او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاریو د پراختیا غوښتنه کړې.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د سر سازمان او چارواکي لویدیس هیوادونه له افغان پناهغښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړل. د هیومن رایټس واچ اجرایي رئیس پرون په یو آنلاین بحث کې د خبرو پر مهال وویل چې په لویدیزو هیوادونو کې د اوکرایني کډوالو په پرتله له افغانانو سره په دې دلیل ناوړه چلند کیږي چې افغانان مسلمانان دي.
د بشری حقوقو د څار د سازمان اجرایي رئیس کینت راتوای چې لویدیځو په خاص ډول اروپایي هیوادونو د اوکرایني کډوالو پرتله له افغانانو سره ډېر توپیری چلند وکړ. له افغانانو سره د اروپایي هیوادونو پر توپیری چلند له دې مخکې هم د بشری حقوقو فعالانو انتقادونه کړي وو، خو ښاغلی راته پرون په یو آنلاین بحث کې د اروپایي هیوادونو دا کار له اسلام څخه ډیره او نشادي توپیر وباله.
یو لویا او ښکاره استثناء د اوکرایني کډوالو په برخه کې و چې د میلیونونو په شمیر کې اروپا ته ننوتل. اروپا دروازې ورته پرانیستې، په پراخه ټنډه یې هرکلی ورته ووایه او سمدستي یې ځای پر ځای کړل. تاسو د اوکرایني کډوالو کمپونه نه وینئ، دوی د خلکو په کورونو او نورو ځایونو کې دیره شول، خو په ډېر ښکاره توپیر سره ښکاري چې اروپایانو نه یوازې افغانانو بلکې د سوریې، اریتریا، سودان او نورو هیوادونو کډوالو ته څه ډول هرکلی ووایه. زه فکر کوم چې د دوی دې کار ته پرته له دې چې له اسلام څخه ویره او نژادي توپیر ووایو بله مناسبه کلمه نشته.
په بیګانی آنلاین بحث کې د افغانستان په پخوانی دولت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم خبري وکړه. میرمن اکبر د هغو افغانانو د ستونزو یادونه وکړه چې له افغانستانه وتلي دي، خو اوس به برخلیک د سیمې په هیوادونو کې پراته دي.
د اوکراین وضعیت د افغانانو لپاره دا خبره ور یادوي چې دلته د مشارکت یو احساس چې وو او دا تمه وه چې له هغو کسانو سره به مرسته وشي چې د دې هیوادونو د هڅو مستقیم ملاتړ یې کړی. دا یو هم عملي نشول. ما ته هر ورځ د هغو خلکو پیغامونه را رسیږي چې په ډیرو سختو شرایطو کې او له یوه قانوني برخلیک پرته د سیمو په هیوادونو کې اوسیږي.
د 2021 کال په اکتوبر میاشت کې په کابل کې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته لسکونه زره افغانان بهر ته کډوال شول. ځینې د افغانان د امریکا او د امریکا د متحدانو په مرسته خوندي ځایونو ته بیول شوي، خو زرګونه نور چې د نړیوالو له مرستې پرته په انفرادي ډول اروپایي هیوادونو ته رسیدلي اوس مهال بې برخلیکه پاتې دي او د ژوند له سختو شرایطو سره لاس او ګریوان دي. خو د روان کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته اروپایي هیوادونو سلګونه زره اوکراینی کډوالو ته په خپلو خاورو کې د ژوند نسبي ښه امکانات برابر کړل.
و موردل چې د بشري حقوقو د څار سازمان او چارواکي لویدیس هیوادونه له افغان پناهغښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړي. بل خوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم منلې چې له افغانستانه د برېټانوي ځواکونو د وتلو او په تیره د خلکو د تخلیه په پروګرام کې ډېرې نیمګړتیاوې وي. برېټانوي چارواکو همدا راز ویلي دي چې دوی نشي کولای هغو افغانانو ته چې د برېټانوي ملکي موسسو لپاره یې کار کړی له افغانستانه د ایستلو ډاډ ورکړي. په دې اړه ګارډین ورځپاڼې یو راپور خپور کړی چې لنډیزی احمد تکل راوروي.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې له افغانستانه د برتانیا د پوځي ځواکونو د وتلو په پروګرام کې یو لړ نیمګړتیاوې او تېروتنې وي او ورسره یې د ډیری هغو افغانانو پر مخ خپلې دروازې بندې کړې چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې په افغانستان کې له برتانیا سره مرسته کړې وه. برتانوي چارواکو ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت نه غوړي د کسانو ته کاذب امید ورکړي او ورته وایي چې برتانیا به د دوی د ایستلو امکان برابر کړي. د دې چارواکو په وینا د قضاوت به ډیر ګران وي که ووایو چې ټول هغه افغانان چې د برتانیا له غیر حکومتي مؤسسو سره یې کار کړی و یا د برټش کانسل په څیر په افغانستان کې د برتانیا په ملکي پروژو کې په کار بوخت و د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي. د برتانوي چارواکو ویلي ډیری هغه خلک تر ګواښ لاندې دي چې له برتانیا سره یې په امنیتي برخو کې مرسته کړې ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم درس د هغو افغان کډوالو د دوسیو د څېړنې د پڅ جریان خبره هم کړي چې په دې هیواد کې پناه غوښته ده. د دې وزارت د چارواکو په وینا د دې بهیر د پڅ پرمختګ علت دا دی چې د سیاسي پناه لپاره خورا زیات غوښتنلیکونه رد شوي او حقوقي داوی ډیر وخت نیسي.
د ګارډین رسپانې د راپور لمخې تر دې دمه 15000 افغانانو ته برتانیا ته د تلو اجازه ورکړل شوې. البته دا له هغو 15000 کسانو جلا شمیره ده چې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته بیول شوې دي. د ګارډین د راپور لمخې په عین حال کې یو زیات شمیر افغانانو چې د برتانیا د حکومت په ملاتړ یې د غیر حکومتي ټولنو لپاره کار کاوه ادعا کړې چې د طالبانو د ګواښونو له کبله په پټو ځایونو کې اوسېږي، او حتی ځینو یې ادعا کړې چې د کورنۍ غړي یې له برتانیا سره د اړیکو په خاطر اعدام شوي دي. خو د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د هغو افغانانو په اړه چې د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې خو مستقیما د برتانیا د حکومت له خوا نه استخدام شوي، د بهرنیو اړیکو موظفې کمیټې ته ویلي د تخلیه په پروګرام کې نیمګړتیاوې خورا زیاتې وي، او له هغې ډلې دا چې خلکو ته پیغامونه ډېر واضح نه وو او همداراز د لومړیتوبونو په تشخیص کې نیمګړتیاوې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاریو د پراختیا غوښتنه کړې. بلاول بوټو زرداری پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې سوله ییز باثباته او وصل شوی افغانستان د سیمې د پرمختګ لپاره مهم بللی. هغه له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې هیله څرګنده کړې وه چې د پاکستان او چین په اقتصادي دهلیز کې افغانستان هم ورګډ شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکارۍ د پراختیا پر اړتیا ټینګار کړی، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي ګډون او ارتباطاتو پراختیا ته هیله څرګنده کړې. ښاغلی زرداری دا څرګندونه په تاشکند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د پرونی غونډې په څنډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان لمخه خغلی زرداری د ټاپی د غاز د نلیک او د کاسا زرد پروژو په ګډون د سیمایزو اړیکو او عامه تاسیساتو د پروژو پر رغونه کې د خپل هیواد پر ژمنه ټینګار کړی. د بیان لمخه زرداری ویلی چې پاکستان د یو سولایز باثباته مرفه او وصل شوی افغانستان پر غوښتنه ولاړ دی، او ټینګار کوي چې په افغانستان او سیمه کې د څلورو لسیزو جګړې د پای ته رسولو او د سولې او ثبات د ټینګښت احتمال شته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د حکومت له لوري د هغو ګامونو یادونه هم کړې ده چې د بیان لمخې له افغانستان سره د دوه اړخیز تعامل او د نړیوالو بشري مرستو د سمون په برخه کې اخیستل شوې دي. بلاول زرداری د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره په تاشکند کې دی. پاکستان د دې سازمان دایمي غړی دی، او افغانستان د پخواني نظام د سقوط تر مهاله د نظر په توګه غړیتوب پکې لري. معلومه نه ده چې له دې وروسته به په دې سازمان کې د افغانستان د موقف په اړه څه پریکړه کیږي، ځکه د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. ښاغلی زرداری له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وي. د سینهوا خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلی زرداری ویلي چې دای غواړي د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي کریډور کې د افغانستان د ورګډولو په مسله کې هم جدي غور وکړي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د افغانستان رسنیو په تیر یو کال کې وژونکې ضربه لیدلې ده. د دې ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې موده کې د لسګونو رسنیو فعالیت درېدلې، د رسنیو زرګونو کارکونکو دندې له لاسه ورکړې او په سختو کارونو بوخت دي. ښاغلی مجددي وایي چې د دوی ټولنې د رسنیو د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ته یو طرح سپارلې، او یوناما هم ورته ویلي چې په دې برخه کې به همکاري وکړي. احمد تکل خغلی مجددي سره د مراکې په پیل کې د دې طرحې جزئیات پوښتلي دي.
موږ یو ډیټابیس باندې کار وکړ چې د دې ټول رسنیز کارکونکو ټول مشخصات راغلي دي، او حتی بانکي اکاونټ دا تر اخري هدا رسیدل دي. یوناما نه موږ غوښتنه وکړه چې کچیر دغه زموږ طرح حمایت دي، دغه ډیټابیس هغه ته سپارو. د کار سره مکتوب شو چې هغه بند شوې رسنۍ بیرته فعال کړو، او هغه رسنۍ چې د بندیدو په حالت کې دي چې د اقتصادي سود له امله بندیدو حالت کې دي، هغه د بندیدو نه خلاص دي. هغوی کولی شي چې د نړیوال بنسټونو نه د هغه ملکونو چې د بیان ازادي سره مرسته کوي هغوی سره دغه موضوع شریک کړي، لکه چې WHO روغتیایي برخې ته مشوره کوي او یونیسف معارف برخې ته مشوره کوي، همداسې زیر بنسټونو لکه یونسکو او نورو هغه ملکونو چې دغه برخې کې کار کوي دغه طرح نه مراسل وکړي او رسنیز کارکوونکو ته مستقیم معاش ورکړي.
بله، او د یونما ځواب تاسو ته څه؟
یونما خو په خپله بودیجه نه لري، مګر هغوی کولی شي چې نړیوال په دې وهڅوي چې دغه طرح نه مراسل وکړي، او هغوی بوکته دا وعده ورکړی چې دغه ډیټابیس تکمیل کړي او موږ سره شریک کړي دغه برخه کې مخت نړیوال سره شریک تاو تاسو دغه طرح نه مراتب وکي او مرسته وکي.
مننه ښاغلی مجددي. وروستی پوښتنه دا ده چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په مجموع کې په افغانستان کې د رسنیو په فعالیت کې کوم بدلون راغلی؟
هغه سروې چې موږ په دغه اخري وختونو کې کړی دی مختخی چې په افغانستان کې د 1500 ادریس الوخت در سنهونه 213 رسنه بندې شوې ده چې دې سره زموږ سکم 2000 رسنیس کارکون کنه او 1000 رسنیس کارکون کې خپل کار او دند الله سوار کړي او دا یو خاطه دا یو ډیر رسنیز دګر کې یو استونزره مستقر دي او بل خاطه زموږ دغه رسنیز کارکوونکي یو بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی چې حتی د شپې کله چې کور ته ځي 15 مړۍ 2 هم خپل کور ته وړی نه شي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې مشر حجت الله مجددي و چې د افغانستان د رسنیو د وروستي وضعیت په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ټاکل شوی له ایران څخه یو پلاوی د هلمند سیند د سروې لپاره افغانستان ته سفر وکړي. ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان له قوله راپور ورکړی چې نوموړی ګواښ کړی که د ایران او د افغانستان د اوبو مسله په جدیت سره حل نشي د دواړو هیوادونو په اړیکو به یې اغېز منفي وي. له بلې خوا د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې دوی د ایران ترمنځ د حقابې په هوکړه عمل کړی، خو وروستیو وچکالیو د ایران هیواد د حقابې اوبه کمې کړي دي.
د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د ټلیفوني اړیکې له لارې کابل ته د یو پلاوي د ورتګ خبره کړې. ښاغلی عبداللهیان ویلي تلونکی پلاوی به د هلمند سیند سروې او هغه ستونزې چې په دې برخه کې جوړې شوې لري تر څو د ایران د حقابې مسله نوره حل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ایران ته د حقابې په ورکړه کې ځان ژمن بولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همدا شان ګواښ کړی که د هلمند د اوبو مسله ژر او په جدي ډول حل نشي د دواړو هیوادونو په اړیکو به ناوړه اغېزه وکړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت وین اختر محمد ازادي راډیو ته په کتبي پیغام کې ویلي چې دوی د 1950 کال معاهدې ته ژمن دي. هغه لیکلي چې ایران ته خپله حقابه ورکړل شوې خو په ځینو کلونو کې اوبه وي او یا هم نه وي. پر لپسې وچکالیو د اوبو سطحه کمه کړې خو بیا هم افغانستان مقابل لوري ته حقابه ورکړې. خو د اوبو په مسایلو کې یو شمېر پوهان وایي چې ایران ته باید د سروې په برخه کې ډېر خلاص صلاحیت ورنکړل شي او دواړو خواوې د قوانینو ته ژمن پاتې شي. د تیر نظام د اوبو تنظیم ملي ادارې حقوقي سلاحکار نظیم سمون وایي ایران هر کال له هغه څه چې ورته ټاکل شوي زیاتی او باخلی.
ایران باز هم اگه بحث عقبه با
د ایران سره د عقبه مسله روخانه ده او زیات بحث ارتیا نه لري. ایران په تیر کلونو کې لټکل شوی مقدار زیاتی او باخستی. ایران غواړي هغه وضعیت چې په تیر درې سلور لسیزو کې حاکم وو همغه وضعیت حاکم وي. د افغانستان د حکومت رسمي شمیرې ښیي چې ایران په کلنی ډول 2.4 میلیارد متر مکعب اوبه د هلمند له سیند نه اخیستي، حال دا چې دغه چاره باید 840 میلیونه متر مکعب اوبه واوسي.
ایران په داسې حال کې د هلمند لسین نه د حقابې په برخې خپلو لانجو ته زور ورکړی چې وروستیو دوه کلونو کې وچکالۍ د دغه سین اوبه تر ډیره راکمې کړي. د وروستیو راپورونو له مخې د ایران سیستان او بلوچستان ایالتونه اوس مهال له سختې وچکالۍ سره مخ دي، خو دې غاړه کې افغانستان هم له دغې وچکالۍ په امان کې نه دی پاتې.
اوس هم څو نور راپورونه او ستاسو پیغامونه. د زمري ومه د افغانستان د درې رنګه بیرغ ملي ورځ چې ګڼو افغانانو په خواله رسنیو کې په ځانګړي ډول په فیسبوک کې ونمانځله او د تور سور او زرغون بیرغ عکسونه ویډیوګانې خپرې کړې.
د زمري د میاشتې ومه د درې رنګه ملي بیرغ ورځ سږ کال په داسې حال کې راورسېده چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او په حکومتي کچه د تور سور او زرغون بیرغ ځای سپین بیرغ نیولی. په تیرو کلونو کې دا ورځ په حکومتي او ولسي کچه په شاندارو مراسمو لمانځل کېده. حکومتي مراسم د کابل د وزیر اکبر خان پر غونډۍ د تر ټولو ستر بیرغ نوی کول، پر واټونو د بیرغونو نصبول او د خلکو له لوري په خپلو موټرو کورونو او دوکانونو د بیرغونو لګول د دې ورځې عمده کړنې وې. خو اوس د وزیر اکبر خان پر غونډۍ د طالبانو حکومت تر ټولو ستر سپین بیرغ لګولی او ولسي خلکو ته هم د تور سور او زرغون بیرغ د ورځې د لمانځنې اجازه نه ورکول کېږي. خو نن ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د ملي بیرغ ګڼ عکسونه خپاره کړي او په دې اړه لیکنې کړي. د کابل یو اوسیدونکی عبدالله حیدرزی وایي ملي بیرغ د یو هیواد هویت څرګندوي او د دغه ډول ارزښتونو پالل د هر افغان دنده ده.
د ملي ارزښتونو له ډلې یو هم ملي بیرغ دی. ملي بیرغ زموږ د هویت او زموږ د حیثیت یووالی او خپلواکۍ نښه ده چې زموږ د تاریخي شالید او بیلابیلو حالتونو ترجماني کوي. موږ له خپلو ملي ارزښتونو هیڅ نظام، ګوند او ډلې ته نه تیریږو. سرپرست حکومت نه باید د ملي ارزښتونو سره لوبې وکړي، کنه نو په خپل ټوله دوره کې به د لویدلي بیرغ د راپورته کوونکو سره لاس او ګریوان شي.
هغه له طالبانو وغوښتل چې درې رنګه بیرغ په هیڅ نظام پورې اړه نه لري او دا د ټولو افغانانو بیرغ دی، باید د ملي بیرغ په توګه ومنل شي. په تیرو یولسو میاشتو کې له هغې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په بیلابیلو وختونو کې په خوست او ننګرهار کې سیمه ییزو طالبانو د یادو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د درې رنګه ملي بیرغ په سر وهلي، ټکولي او شکنجه کړي. د افغانستان ملي بیرغ په تیرو څه باندې سلو کلونو کې وخت نا وخت بدل شوی او بدلونونه پکې راغلي. په دې هیواد کې هر سیاسي او وسلواله ډله چې واکمنه شوې د خپل لیدلوري له مخې د دې هیواد بیرغ بدل یا یې پکې بدلونونه راوستي. وسنۍ ملي بیرغ چې واکمن نظام یعنی طالبان د ملي بیرغ په نوم نه مني، تور سور او زرغون رنګ لري چې اول ځل د شاه امان الله خان په حکومت کې د 1901 لمریز کال لوی جرګې تصویب کړ. له هغې وروسته پکې ډېر بدلونونه راغلل، خو په 1902 لمریز کال کې په لږ بدلون سره بیا هماغه درې رنګه پخواني رنګونه د افغانستان اساسي قانون د ملي بیرغ په توګه ومنل.
پکتیکاوال او ناروغ لرونکي په مرکز خرنه کې د ولایتي روغتون د خدمتونو د ښکولو او پراخولو غوښتنه کوي. دوی په روغتون کې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو له توپیري چلند هم شکایت کوي. وایي غریبو او بې واسطې ناروغانو ته لازمه پاملرنه نه کیږي. خو په پکتیکا کې د ولایتي روغتون چارواکي وایي که چیرې دوی ته منظور شوی 150 بستریز روغتون امکانات ورکړل شي، نو په خدمتونو کې به یې ښوالی راشي. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
دا پکتیکا مرکز خرنه دی ولایتي روغتون ناروغ لرونکي وای دی روغتون ته هر ورځ سلګونه ناروغان د درمنن لپاره ورزي، خو دلته ډاکټران او روغتيایي خدمتونه د ناروغانو په پرتله لګ دي. د خرنه اوسیدونکي مولا خانولي ازادي رادیو ته وویل د روغتون ډاکټران پر وخت نه ورزي او ناروغان ورته له سهار تر ناوخته په تمه ناست وي.
موږ غاغلی لګي زره چې په غاغه کې دي څوک وزي څوک نه وزي، معنا څوک سوي دي څوک سپو خړل دي ولاکه یا ډاکټر هم د دلې تر وسه پوري لا یو شي د دوا کمبوتم ستد د اری خواسته ده.
ناروغ لرونکي وای کده خرنې د ولایتي روغتون مسلکی پرسونل او د روغتيایي کارکونکو تشکیل او ناروغانو لپاره دارو درمل ډیر نشي، په دې روغتون کې وړاندې کیدونکو خدمتونه بسنه نه کوي.
نو می شمسلاده د پکتیکا ولایت مرکز ګلوالو کلی اوسیدونکو يم. دا د ولایت سطحي او مرکزی شپخانه ده. خدمتونه 15 بستریز خو نو می دی 50 بستریز ورکړای ده. نو دوی باید د پرسونل اضافه کې صحیح ډاکټران د شپخانه ترول ترسو د خلکو ضرورتونه پرس او د خلکو مریضان صحیح سره وکتل سي.
د خرنی ولایتي روغتون ته د نارینه او سربیره لسکونه خزي او ماشومان هم د درملنې لپاره ورزي. زرلخته چې خپل ناروغ ماشومی روغتون ته وړي، په دې روغتون کې د ډاکټرانو او روغتيایي کارکونکو له توپیري چلنده شکایت کوي.
چې ورسره ډاکټر انسان نه ګوري،
کمشمان لرو کینا لرو بس مو ته مواد نه راسی نه راکای تا ډاکټر ته وای چې مواد سم سره ورته کورسی یا کته نه وسی یا درمنه نه وسی نو دا څنګه کی زبر ورسی موږ زو راځو څوک بساړی لري څوک بیا نه لري نو وخت غریبوی دا وخت مجبورای دا کدا چې موږ ستر سره مرسته وسی په یو رقم ټول ته پیواز ترګو وګوري دا څنګه کی چې موږ روسو نه ځای ولرسی دا تذکر نه ده
یو بل ناروغ لرون کی جمال بیا د خرنې پروختون کی د امکاناتو د کمښت ستونزې ده بیا وای
زموږ ولایت ډیر پاتې ده موږ ولایت سیدا دلته سی وسره غلی دي د غزنې د میډیا ډاکټر نه پیدا کی دا ما شومان ټول لګي دراسي زاړي نو یغ نست پک نست سی ته چالو کی دومره پاتې ولایت لکه د مو سیدا وس د پندیکس دی زونکای د پندیکس ته جرای نه سوالی نست جرای وال چیرې تللې دغه خزه غزنې ولاره د پنده خزه د هیڅ شی هم نست تو وس پوری
بلورته د پکتیکا مرکز خرنې د ولایت روختون چارواکي وای دوی په ډیره روختي برخو کې تجربه لرونکي متخصصان لري او ناروغان ته ټول درمل له روختونه ورکوي د روختون سرطبيب ډاکټر متی الله همدرد وای کچیر د 150 بستري روختون امکانات ورکړل شي نو په خدمتونو کې به لا نور خواله راشي
زموږ د روختون چې د ډیر خوانه اند 15 بستري ز کې روان ده خو د دې مراجعین چې دي ورس په ورځ باندې په ځاتې دوه باندې دي موږ دلته متخصصین ډاکټر صاحبان لرو ټول ډاکټر صاحبان خپل وظیفو ته ژمن دي ان شاء الله او کارونه فل حال ډیر روان دي فقط ستونزه زموږ همدا د روختون ارتقا مسله ده اسلامي مرسته هم د وختونو د وزارت څخه مو وختنه ده چې زمونږ دغه ارتقا ته عملی بڼه ورواغوندې او زمونږ لپاره د ارتقا په خاطر باندې سټاف معرفي
یاد دیوی د پکتیکا مرکز خرنې پشان د څنګلورو ولایتونو خوست او ګردیز ولایتي روغتونونه هم د تشکیل او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي روغتیایي مسؤلینو همدارنګ ناروغ لرونکو تل رسنیو سره په خبرو کې د تشکیل او امکاناتو د ډیرولو غوښتنې کړې دي
اوس هم ستاسو له پیغامونو
درې میاشتې قریب کېږي چې په کندهار کې زرګونو فامیلونو د برېښنایي تذکرو د اخذ لپاره آنلاین ثبتنام کړی دی لاکن تر اوسه پورې په دا درې میاشتې یوه فامیل ته هم د آنلاین ثبتنام له لارې چا ته زنګ نه دی ورسوی او نه هم چا به میټریک سوی دی او نه هم چا تذکره ترلاسه کړې ده کله چې موږ د شکایاتو څانګې ته خپل غږ رسولی دی هغوی راته وایي چې تاسو دغه آنلاین فورمې تعین شوي مرکز ته ور وړئ چې هغوی درڅخه قبول کړي او وروسته تاسو ته اجرات وکړي خو لاکن هغه تعین شوی مرکز چې دی هغه د فرمو د قبلولو څخه ډډه کوي او ادعا کوي چې تر اوسه پورې اپلین کار هم روان دی ځکه اپلین پرمې دی بندې کړي دي خو د کنټرول سیستم یې فعال نه دی چې زموږ غږ د چارواکو پر ورسوي او دغه د آنلاین ثبتنام د کنټرول سیستم چې دی دغه فعاله کې ځکه خلک انسانان تذکرې د یو ضرورت په خاطر باندې اخلي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته ډیر سلامونه وایم وروره د خنشین په ولسوالۍ کې زموږ یو دنه د افغانستان خاده ولاړ ده تاسو خو یو جبه درې دنه د شتر ولسوالۍ پورې را شوا کې موسسې هم نه خوړل د موسسې هم را واسته وروره سره در بدر وچکالی زپلی ټکور یو د زموږ حالات سره راس سره وی ګوري خو د وطن موچتي خدای په یله د مشران سره خبر کې موږ د سر ستړي نه ټلیفون لارستا ورور چولی عرب دی ملک مو چیل گراند دی چیلو انوس راپورتا کوالی پسونو مدلا سوار کرده غنو پسونو مندی کری
سلامون اطولو تا یو خاص لرمه دمولی سیبان سخ اسلامی امارتا خوزمونگ په چوغو چوغستونه وش کې دا وي خو زموږ غږ نه اوري مګر مولوی صاحب څخه مو دا خواست دی چې د اسلام په کوم ځای کې راغلي دي چې د خویندو لوڼو پر مخ د مکتب دروازې بندول روا دي نو تاسو خو ځانونو ته وارثین د انبیا وایي هیله ده چې دا نوم بد نه کوي د اسلام نوم بد نه کوي خپل مسؤلیت اجرا کړئ نور به په کوم وخت کې تاسو د حق چیغه کوئ خو همدغه وخت ده راشئ د علم دروازې د خپلو لوڼو او خویندو پر مخ خلاصې کړئ تر څو دا وطن په ګډه سره آباد کړو
محمد یونس الماس کندهار ولایت د جری ولسوالی سره ستاسو پایډیت کیم نو ما د اسلامي امارت صدا غوښتنه ده چې د انجونو د مکتبونو او د انجونو د تعلیم سره سیاسي ګټه نه اخلي دا د سیاسي لارو چارو باندې نه خبري نو د دې سم ما د غوښتنه ده چې په ټول افغانستان کې د انجونو مکاتب او که په شریعي نظام کې که په هغه په خوانی نظام کې ورېلې کې
ازادي راډیو ته غواګیاس موږ خبرونه د سهار لوو بجو د ماخام ترو بجو د ازادي راډیو ترڅنګ موږ د ویپانی لاري هم تعقیبولای شي. زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی کام 8:30 کېدونکې دي. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو تنظیمونکي رامیز الکبروف د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پرونی 14 وغندله. په دې لوبغالي کې پرون مازدیګر په داسې حال کې د لاسي بم 14 وشوه چې د شپږیزې په نوم د افغانستان د کرکټ د لیګ لوبه پکې روانه وه. د کابل ایمرجنسي روغتون ویلي چې په دې 14 کې 14 کسان ټپیان شوي دي. د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت ویان د تیرو دوو ورځو په سیلابونو کې د 13 کسانو د مړینې خبر ورکوي. د ښاغلي حقانی په وینا 10 کسان د غزنی په قرهباغ ولسوالۍ کې د یو موټر د ډوبېدو په پیښه کې او 8 کسان په کندهار کې د سیلابونو له امله مړه شوي دي. د زابل د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمی هم وایي چې سیلابونو په دې ولایت کې شپږ کسان وژلي او ډیر مالی زیانونه یې اړولي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت او نورو سرچینو د معلوماتو له مخې د تیرو څو ورځو په سیلابونو کې ټول 46 کسان مړه او تر سلو پورې کسان ټپیان شوي دي. اوکراین د روسیې د هغې ادعا په اړه څېړنې پیل کړې دي چې وایي اوکراین پوځ د ختیځ دونیتس سیمې پر یو زندان برید کړی. کیف ته ادعاوې رد کړي دي. په دې پیښه کې هغه 40 تنه بندیان وژل شوي دي چې پر ماریپول ښار د جګړې پر مهال اسیران شوي وو. د روسیې د دفاع وزارت او په دونیتس کې د روسپلاو بلتون پالو لخوا په ورکړل شویو راپورونو کې چې تایید شوي نه دي ادعا شوي چې د اوکراین پوځ دا زندان د امریکا د پرمختللي حمارس توغندي په وسیله په نښه کړی. خو د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز په یو بیان کې ویل روسیې دا ادعا د حق حقیقت ته پټولو لپاره کړې چې په دې زندان کې د اوکراینی اسیرانو پر وړاندې روان دي. او د بندیانو د احتمالي تبادلې په اړه د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونیو خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. انتونی بلینکن او سرګیو لاوروف په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د هغو بندیانو پر تبادلې خبرې وکړې چې ښایي د امریکا د باسکټبال نامتو ستوري بریتني ګرینر او د روسیې د وسلو سوداګر ویکتور بوت هم پکې شامل وي. خبرونه او راپورونه هم دومره وو. د خبرونه په پاتې برخه کې به درسي ساعت خبرونه واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاس. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادی رادیو اورئ. د ووم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاس وایم. تیر هفته مو د اوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکه یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجي د نریو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 600 مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 15,000 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د اسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. اسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د اسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 10 درجو او د شمالي عرض البلد په 10 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د اسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوي شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته ارام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د اسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال اسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا اسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د اسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د اسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د اسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د اسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي اثار لکه په مکه معظمه کې د کعبه شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغی.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساتمو هر کلای کوم. د جهیلونو د درس په داوامو په تیر درسي سات کې ولوسل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. انده چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي. نن به خونکي مکتا په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي. په دې برخه کې به ولولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې عیسویت په څو برخو ویشل شوی. په نننۍ درسي ساعت کې په اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي. بشپړ درس له ښوونکي اورو.
د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حقله څه پوهیږي؟ د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي، بېله د ترکیې، د بالکان د ټاپو وزمې او د روسیې د یو شمیر وګړو څخه چې مسلمانان دي. عیسوي دین پر درو لویو برخو ویشل شوی دی. اول کاتولیک، دوهم پروتستانت، دریم ارتودوکس. کاتولیک: د عیسوي دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي. د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی. دا مذهب په لومړۍ درجه زیاتره د اروپا په لویدیځ او جنوب، یعنی د بلجیم، فرانسې، اسپانیې، پرتګال او ځانګړي ډول د ایټالیې د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهمه درجه د اتریش، فولند، مجارستان، چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځی د ایټالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی، د واتیکان په نامه سره یادیږي. پروتستانت، د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري. پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پیروي له پلوه له کاتولیکانو سره اختلاف لري. هغوی د مارتین لوتر په نامه د یو آلماني پخواني روحاني مشر د لارښوونو پیروي کوي. په اروپا کې د جرمني قومونو د پروتستانت مذهب زیات شمیر پیروان جوړوي. دا مذهب په سویډن، ناروې، ډنمارک، انګلستان، هایلینډ، آلمان او اتریش کې زیات رواج لري. ارتودوکس، د اروپا د لوی وچې مهم درې مذهب دی چې زیاتره په ختیځي او جنوب ختیځي اروپا کې رواج لري. د روسیې، بلغاریې، رومانیا، یونان او د سلاو د نژاد زیاتره وګړي د همدې نژاد پیروان دي. مسلمانان هم په اروپا کې پتیت او پراګنده توګه ژوند کوي. په ټوله نړۍ کې یوازنی حق دین د اسلام مقدس دین دی. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړی جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت، د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي، د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسو د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
پنننی درس کې مو پر دې هم پنننی درس کې پر دې هم پوښو چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم د خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د افریقا د لوی وچې د جغرافیه ځانګړتیاو په دوام نن د افریقا طبیعي سرچینې لولو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته هغه مدني مواد یا کاني زیرمې بیان کړي چې د افریقا په لوی وچې کې موجود دي. دا به ولولو چې دغه طبیعي زیرمو د افریقا له اقتصادي ودې او مالي عاید له لوړولو سره څونه مرسته کړې. په نننی درس کې ښوونکی موږ ته ځینې هغه مهم مدني کاني زیرمې راپیژني چې د افریقا لوی وچې ته یې ارزښت وربخلی.
موضوع کانونه او صنایع. کانونه او صنایع د افریقا لوی وچه د طبیعي منابعو له پلوه شتمنه ده، خو د هغو څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري او سویلي افریقا د الماسو د زیرمو د درلودلو له پلوه په نړۍ کې لومړی مقام لري. او د افریقا د عایداتو لوی منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دی چې په عمومي توګه په تور او ژیړ رنګ سره لیدل کیږي او ځینې په سپین، ابي او شین رنګ هم وي. نوموړی منرال د توژلو یعنی سیکل یا پاکولو څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل سوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت ویني چې دا هغه د افریقا د لوی وچې موندل سوي الماس دی. همدارنګه سره زر د سویلي افریقا یا جنوبي افریقا د مهمو کانونو څخه دی. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم سته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلي افریقا کې سته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په سوله کې 80% الماس، 30% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 14% قلعي تولیدوي. همدارنګه کولای سو د ترانسوال د مهمې سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای سوي دي او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بېلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زیمبابوې د هیوادونو ترمنځ د زمزې د سیند د پاسه د ولټا بند د پاملرنې وړ دي. د افریقا د لویې وچې زیاتره کاني او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي، ځکه چې پخپله په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مدیترانې سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل، د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې شته د توریزم او نړۍ ګرځېدنې ارزښت لري او د دې لامل کیږي چې خلک د غور څخه لیدنه وکړي چې طبعا د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
د افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دې پوه شو چې که څه هم افریقا د طبیعي زیرمو له مخې یوه بډایه لویه وچه ده، خو له دې امله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد یې د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهالویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولئ او پوښتنو ته یې ځوابونه ومومئ، تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Thank you.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی بل خوانه زما تنبلتیا و، اونه سول سیا کوم مهارتونه ما درلود هغه ز کار وکم او هغه څومره کېدل شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر اتک سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه را جلا کړو، هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلیږي. نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅیږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي. چې دا سي طریقه نه ده، د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅ شي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملاً کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
درنو اوریدونکو دا وا د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ. Thank you.
پاتے او مکتب تزم زدجر وینا شو بس پاتے او مکتب تزم اور لا لا اور لا لا اور لا لا تختے دیران کھ تختا تختے دیران کھ تختا د عمر شو ما تختے دیران کھ
ساعت